ازادي راديو د خبرونه تموز احمد تکل هر کلی کوم سلامونه قدر منوریدونکو د خبرونه تر ډیره د هلو وړانګې راډیوي ډرامې او د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي پروګرام تاندې څنګه ته ځانګړې ده خو لمړی په مکری خبرونو ته په مزار شریف ښار کې د بیگانې چودنې پړه د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې ومنله. دې ډلې پر ایکس شبکې په یو بیان کې ادعا کړې چې د مزار شریف په خالد بن ولید ښارګوټي کې د طالبانو پر یوه پوسته بمي حمله وکړه چې په پایله کې د طالبانو څلور غړي وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د ټولنیزو شبکو یو شمیر کارونکو او ځینو محلي رسنیو هم د تېر ماښام شاوخوا اوو بجو د خالد بن ولید په ښارګوټي کې د یوې چاودنې او د طالبانو له پوستې څخه د ډزو د اورېدو خبر ورکړی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د تخار ولایت په مرکز تالقان ښار کې هم پرون یوه چاودنه وشوه چې پړه یې د طالبانو د حکومت بلې مخالفې ډلې د ملي مقاومت جبهې ومنله. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا په هیواد کې په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول د پوهنې په برخه کې د مؤثرو اقداماتو غوښتنه وکړه. ښاغلي کرزي پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د پوهنې په برخه کې له یو شمیر فعالو ښځو سره کتلي او د افغانستان د ودې او پرمختګ لپاره یې د نجونو د تعلیم او لوړو زده کړو د اړتیا په اړه خبرې ورسره کړي. پخوانی ولسمشر د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو بیا پرانیستل د هیواد د پرمختګ لپاره یوه حیاتي موضوع بللې ده. د 2023 کال اګست میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي، افغان نجونې په منځنیو ښوونځیو او لیسو کې له زده کړو منع شوي او د 2023 کال په ډسمبر کې د نجونو د پوهنتونونو دروازې هم بندې شوې. د طالبانو حکومت د روڼتیا د نړیوال سازمان د تازه راپور پر وړاندې د خپل دریځ دفاع کړې او د افغانستان لپاره یې په دې راپور کې 122 ځای ښه بللی دی. د سازمان په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان د 2022 میلادي کال پرتله په تیر 2023 میلادي کال کې د فساد پر وړاندې په مبارزه کې ښه نه و. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ایکس شبکې لیکلي چې افغانستان له فساد څخه پاک هیواد دی. د ښاغلي مجاهد په وینا د روڼتیا په تازه درجه بندۍ کې د څلورو درجو ټیټوالي معنا دا نه ده چې په افغانستان کې فساد زیات شوی، بلکې ښایي د ده په وینا د نورو هیوادونو د روڼتیا حد لوړ شوی وي. په 2022 کال کې افغانستان د روڼتیا د نړیوال سازمان په راپور کې په 150 ځای کې و. په 2023 کال کې چې په ډېره برخه کې پرزیدلی جمهوري نظام حاکم و، افغانستان د روڼتیا د نړیوال سازمان په انډیکس کې په 104 او یو کال مخکې هلغه په 2020 کال کې په 115 ځای کې و. امریکایي آنلاین ورځپاڼې پولیټیکو خبر ورکړی چې متحد ایالات ښایي روانونی اوکراین ته د اوږده واټن ویشتونکي بمونه ورکړي. د ورځپاڼې د څو سرچینو له قوله دا خبر ورکړی او ورسره یې دا هم لیکلي دي، دا نوې وسله چې وزن یې څه باندې 1.5 کیلوګرامه دی او بوینګ شرکت جوړه کړې ده، تر نږدې 1.5 کیلومترو پورې واټن ویشتلی شي. د ولسمشر جو بایډن ادارې تیر کال اوکراین ته د دې وسلې سپارل تصویب کړي وو، خو دا وسله لومړی باید په امریکا کې دننه ازمویل شوې وای. تمه ده چې دا وسله به اوکراین ته دا وړتیا ورکړي چې د روسیې پر وړاندې خپلې ځوابي حملې پیاوړې کړي. او مونتینګرو د ترکیې هغه کورد وګړی د اسنادو د جال په تور نیولی دی چې یوه اونۍ مخکې ترکیې ته د هغه له سپارلو ډډه کړې وه. د مونتینګرو چارواکي وایي چې بینالی کمګوز یې په جالي اسنادو د یوې کمپنۍ د ثبت په تور نیولی دی. ترکیې د شیعه مذهب لرونکی کمګوز چې له نامه لاندې فلج دی د یو جنایتکار بانډ د جوړولو په ګډون په جنایي جرمونو او د قتل لپاره په اقدام تورن کړی دی. د مونتینګرو پولیسو نوموړی په 13 جولای میاشت کې هم د نړیوال پولیس یا انټرپول د حکم په اساس نیولی و. بینالی کمګوز په مونتینګرو کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې، خو چارواکو تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده کړې.
هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶ درانو او قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنی. ما شومان گلونه دی او دغه گلونه ساتنه او پالنه غواړي. ما شومان زکه گلونو سره تشبیه کیږي چې دوی په لګې توجه غوړيږي او په لګې بې پروايي مړاوي کیږي. د ماشومانو غوره ساتنه او پالنه د غټانو مسؤلیت دی. باید د ماشومانو په روزنه او پالنه کې له ډېر دقت نه کار واخیستل شي. دا ځکه چې که په سمه توګه وروزل شي سبا ورځ ترې غوره شخصیتونه جوړیږي، او که په روزنه او پالنه کې یې بې پروايي وکړو نو ښکاره ده چې سبا ورځ ترې غوره شخصیتونه نشي جوړېدلی. د دې لپاره چې زموږ ماشومان غوره راتلونکی ولري، باید نن ورځې ساتنې او پالنې ته پوره پوره توجه وکړو، سو سبا ورځ د پښیمانۍ احساس ونه کړو.
په دې شنه سهار کې د خلکو دا شور ماشور د څه لپاره دی؟ ته صبر چې دا کړکۍ نه ورته وګورم. اوهو، دا چال دی، دا دومره ډیر خلک دلته د څه دپاره راټول شوي دي؟ اوهو، امید هم پکې دی، خیالي لکه چې خپله ویډیو کوي.
خدای مرا والا، کورم ودان چې د چنارګل دوا سلام ته راغلی یاستئ، او خدای پاک دې داسې عجزو خلکو دعاګانې قبلی، تاسې ته هم دوا وکړي.
کور دې له غلې ډک شه، وسات فیروزه، ټوله دنیا دې را باندې خبره کړې ده. یاره، نور باید ځان له دې جنجال نه خلاص کړم. صبر چې د باندې ور ووزم او دا کیسه د تل د پاره ختم کړم.
اے هغه دې په خپل را ووته. چنار ګلا راشه، دا ټول خلک ستا دعا او سلام ته راغلي دي.
چنار ګلا، کدا سی روان اوسه، د ټول عالم د خندا بشي. ورونو، زه نه کوم پیر یم او نه کوم ملا چې زما په دعاګانو به تاسو جنت ته لاړ شئ، یا به مو غوښتنې ومنل شي. ګورئ ورونو، زه یو سر او سل سوداوې لرم، تر ویده کېدو مخکې سپی وخوړم، د دوا دارو لپاره د ډاکټرې فرزانې کلینیک ته لاړم چې په آسمان یې راته پیل کړ. نور بیا په ځان نه یم پوه شوی. اوس چې راویښ شم او دا ستاسو خبرې مې واورېدې، بیخي اکا ایران پاتې شوم.
دا ته څه وایې؟ ته خو دا ډېر وخت نه وي.
رښتیا دې څه نه دي پیاد؟
خیالي اعصاب مې مه خرابوه، ته صبر چې دا زخم مې در وښیم چې باور مو وشي. صبر دا دی چې دا پکه مې در وښیم. دا دی وګورئ، داغې لا اوس هم پاتې دی.
چینار ګله، ته لکه چې په مونږ باندې ملنډې وهي.
کور دې له غلې ډک شه، خدای دې نه کړي چې په تاسو به ملنډې ووکم. زه یوازې په دې خبر یم چې سپی وخوړم او بس.
اوس نو ښه شوه، وای یو پټې شوتلی وخوړه، دې لا مږه بوی زمونږ دې ساره وایسته او ته وایې اس نه دي شوي.
دا تاسې څه وایئ؟ زه خو روغ جوړېم.
خبره خو یې ښکاري چې ښه شوی دی، ځکه چې اس بې سوره نه غږي.
ورونو وایم، کور مو له غلې ډک شه، چې زما پوښتنې او دعا ته راغلی یاست. خدای دې تاسې ټولو ته خیر درکړي. اوس نو ستاسو په اجازه زه ځم چې ډېر کارونه لرم.
دلاور خان اکا، چې رښتیا جوړ شوی او که نه؟
څنګه امید خانه، خو لږ صبر به وکړو، خپله بیا د لیوانتوب او خیاري معلومات وشي په خیر. بس بس دی، خیر اوسې چینار ګله. ملک صاحب چیرته دی؟
هم خیر اوسې، لږ مخکې بازار ته لاړو، ویل یې د کاریګرو څه کم دي چې ورته یې راوړم.
چینار ګله، په موږ باندې دې حق دی، رښتیا هم در باندې خپه وو، خو اوس باید یو ځل ماته امتحان راکړي چې رښتیا جوړ شوی او که نه.
کور دې له غلې ډک شه دلاور کاکا، ته څه پوهېږې چې په لیوانتوب کې مې څومره ګټې وکړې؟ ما خو پرېدا د احمد کارم را سره جوړ شو.
یا الله، خیر بیا ته له ځان سره خبرې شروع کړې. چې روغ جوړې بیا نو له ځان سره ولې غږېږي چینار ګله؟
تاسې خو خبر نه منئ، نو مجبور یم چې له ځانه سره وغږېږم.
خخ زه سمه ده هغه معلم صاحب دانش نه دی روان
کومه دی
هغه دی وګوره
او وملی معلم صاحب دی
السلام علیکم ورسته لډیره وخت
وعلیکم السلام معلم صاحب په خیر راغلی ستړی مشه صبر شي غاړه درکم بس بس ډیر می پغی کی میٹنگ وا چوس کو زور شو ما اسی نہ کم سرا کی مات کے
تو وای زړه بنا چوی اوس خل ازوان ماشاءالله د تیر کال غوندی تر تازه
خیر یوسی معلم صاحب رضا رضا دلتا جمع څنګه تکین
سمدا داده زور ورو زخم بی خیر کړم دومره خبر یو شوی او تاسو یو پختنه مون کړه
ریختم ټول درته ملامت یو معلم صاحب ته خو په مونږ ټول باندې حق لري زمونږ اولادونو سره دی ډیر زیار ایسته دي خو خیر ستاره سي او زمونږ غاړه چې هر ناغه وخه بس مونږ یې پرې کو
سلام علیکم معلم صاحب ستړی مشي
وعلیکم السلام خیر وسی والک چنار ګلا ما غوستا په بار کې ډیر اوازی ووریدي اوس خدای له شکر ده روغ جوړی
خیر وسی معلم صاحب ټول خلک راته هم دا خبرې کوي خو زه په هیڅ هم خبر نه یم اوس داسې ویریږم چې پر احتیال یې ونای نشم
شکر ده چې خیر تو خود ټول کلیوالو د مجلس مالګه او خدمتګار انساني
تنوزه د پخلی غمخره او زبل معلم صاحب سره کیسې وکم چې رانه خپه دي
نه پدې خود خفګان خبره نشته ما باید خپل هم ستاسو پوښتنه کړې وای
او خدای دې خیر درکې اوس خدای دې په خیر د سلامت کورنه په خلاصي دودي نو ستاسو غوندې مشرانو ته خو زمونږ ډیر زیات ضرورت دی
خیر وسی فهیدم کچیری ماته ارتیا شو غاګرا باندې کوي خوخه خبره داده چې زمخ کې د سلامت له جوړېدو را ورسیدم او غختل مې له تاسو سره خپل پلان شریک کړم
تومره خو نو وایره ته معلم سه زدرته وګیم
خبره داسې ده چې زمونږ په کلی کې ډیر داسې مشران شته چې لیکولوس نشي کولای زه غواړم چې دوی لزده کړو څه خبر خمن شي له ډیره وخت مې دا پلان درلوده خو خشوه چې اوس یې موقع برابر شوه او زه به په دې برخه کې خپل ټول هڅه وکم
کور دې ودان معلم صاحب دا خو به ډیر ښه کار وشي موږ په دې کار کې له تا سره پوره پوره همکاري کوو بس هر وخت چې د کار پیلوو او هر څه ته د اړتیا وه موږ یې درته پوره کوو
نو زه خو وایم چې په ښو کارونو کې بیړه په کار ده کمدانن یې پیل کړو زه ورته آماده یم
معلم صاحب د سلامت دومره کارونه نه دي پاتې چې ستاسو تدریس وته وزانډو بس په خیر پیل به کړو
چې دا سیدنو ماته یو سن په کار دی او بس
سمه ده مونږ ښه پریمانه لرګي لرو یو څو اوږدې څوکۍ به تې جوړې کړو او پاتې شو سنب دا د زمونږ د واټر پمپ خونه بالکل جوړه ده او ښه لویه کوټه ده کولای شو چې د اوس لپاره له همدې کوټې نه سنب جوړ کړو که څنګه
خیر وسی ما فکر نه کوم چې دومره په اسانۍ سره به زما دا پلان عملی شي خو ستاسو غوندې مشران دې راته ژوندي وي ستاسو په همکاري به ژر تر ژره دا کار پیل کړم
نو وساده ګلا څه ضرورت لري چې خلکو ته وایي چې ته جوړ شوی پرېږده چې خلک در باندې پوه نه شي په دې کې دې ګټه ده بس ځان په لیونتوب ووهه خراس کاو حساب یې ممنه
کور دې له غلې ډک شه زه ستا په څیر نه یم چار پوستکی په مخ راکش کوم
ګوره نور دې زړه زما تشه وینا وه چې تا ته مې وکړله اوس که ته خلکو ته ووایه چې زه روغ شوی یم خلک یې در سره نه مني
اوس نو دا خبرې پرېږده اعصاب مې مه خرابوه
ښه چې نه یې مني نو زه به دې هم خوښ شم
څه کوې اوس مې لکه چې په بل جنجال اړوي ها
ورونو دا خو سوچ لیونه شوی خدای ته وګوره ماته دل خلاص کړي
خیر خدایا چې بیا څه وشول
دا په څه بلا واوښتو
خدای را باندې فضل وکړه کنه وژلې ومه ګوري چې چاړه یا کومبل تیر شي ورسره پرې نه کړي او نو باسه کله هغه اندرم را خلاص کړه کنه قسم دې چې ژوبلې دروغ وای چې روغ شوی دی دا خو هماغه څه لیونه دی
دا خو په دې کارونو باندې موږ لیونی کې لیونی او خو ته صبر اوس به یو خیاری او لیونتوب معلوم شي
هو بالکل باید معلوم شي
لا حول ولا یار مصیبت لکه چې بیا دې راته غم وکړه توکل په خدای اوس به وګورې چې زه روغ یم که لیونی
لرې شه ورونو چې جوړ بلم نو کې ښه لرشي
دروغ مو وایا زلا والا پویدم چې جوړل زوای په دې کې به مو کوم چلوي
ونچا ګولا کا دا ته وی چاول دی ویل لیوانای دی اوس به وای چې جوړ دی
ا هر څه چې وی خو یو خبره درته کوم لیوانه چې هر څومره خبره وکي بیا هم لیوانه ای او
یا وای ورونو اوس خو نو سمې خبرې کوي چې وای روغ یم نو روغ به وی خپل ژوند ته پرېږ دی وروسته به په خپل چلن معلوم شي چې رښتیا لیوانای دی که روغ دی
سنگین اورورا مشکل نه چې داسې زر په باور وکړو خدای دې نه کې حسن کومه خرابي وکي
نو دا خو اسانه خبره ده یو ډاکټر ته بیایو البته به معلومه شي چې روغ دې کلی ونه
زبانو څه وایم تاسو چې زما په خبره باور نه کوي نو تاسو راسي او زما غاړه چاره خوای کښوي کښوي
سنگیلالا ستالی کنه می طول اول وستا او یادا می کرا طول اشپا می پیتی رکرا
آفرین تو خو خواری که خجنه ای اوس نو هر چه تیار دی مونگ من خپل کار پایل کو پخیر
زم تیاریم بیتره می چارج کردی دی او لنزو دمیم پاک کردی دی طول وسائل می راولی دی
زبام خلکو ته د پاکی په باره کې داسې معلومات ورکم چې ټول حیران شي
دا د ریحان جانم خندا ته ځان جوړوي کله د ترور خوږه
خیال خانه فکر دی وی چې د ریحان په ژبه تر ما ملالې ډیره ښه پوهیږي
او به ګورو چې رښتیا هم داسې ده کنه
دا ځکه چې زه له هغه سره ډیرې کیسې کوم
خانو راځئ چې ثبت شروع کړو زه به خپلې لیکنې ته متوجه وسم او خیالي به خپل ثبت ته
د صبر چې زه لومړی رڼا منظمه کړم دا دوه ریفلکتوره خو بیخي رڼا منظموي دلته ښه ده رڼا شته ملالۍ خورې ته پایل کا
زما اصلي پیغام دا دی چې ګرانو ماشومانو کله چې له تشناب نه راووتئ نو لاسونه مو په اوبو او صابون پاک وینځئ
ډېر ښه له ملالۍ خور څخه به یوه بله صحنه هم ثبت کړم هغه داسې چې د تشناب راوځي او د شمس خواته ورځي شمس یوه جوړه داسې جامې اغوستي لکه صابون په لاسونو کې څو دانې د صابون چکۍ نیولې دي او ملالۍ خورې ترې اخلي
سلام زه صابون یم کله چې د تشناب نه راووتئ نو لاسونه مو په ما ومینځئ ځکه چې زه ستاسې لاسونه له مکروبونو پاکوم
ستا لیکل شوی متن خو یې صحیح ولوسته
هو بالکل هیڅ غلطي نه وه پکې نورې نو ستا په غاړه چې څنګه یې ثبتوي
سمه ده او تر دې وروسته باید ډېر تاکید په صابون او پاکۍ وي تر دې وروسته به د لاس مینځلو طریقه وښیي
ډېره ښه ده دا به ډېر ښه راشي یو شي ته مو باید پام وي هغه دا چې د ریحان جان په عمر د ماشومانو ساتنه باید د خپلې مور له خوا وشي یعنی مور یې باید پاکوالي ته پاملرنه وکړي
سمه ده دا دې ټول چمتو دي نو موږ به شوټینګ پایل کړو
وی هغه دی پلار جان او مور جان میم راته ګوري شپنو رندار میم خان دی حسینه چې وار خطا شم
رڼا چم تو دا مایکروفون مو یکای شاٹ اخلو ملالی جان اکشن
سلام علیکم تاسو خو ماوس ما د کور نه غړي پی جنې زپل وشایم موږ او تاسو دی او بل نګ دی دوستان شی ویو او یو بل خ پی جنو تاسو زما له ژوند څخه خبر یاست چې څومره ستونزې لرم او تل مې احمد خان سره لانجې وي که څه مې مک په ما ګران دی او تل هڅه کوم چې د خپل ژوند چارې وکړه وړه سم کړي خو څه وکړم چې زما خبرې ته غوږ نه نیسي او تل د خپل زړه مني خو تاسو پوهیږئ چې موږ ولې د خپل ګډ ژوند کیسې تاسو ته کوو دا ځکه هغوی چې نوي واده شوي دي یا له واده څخه لږ وخت تیریږي باید زموږ له ژوندانه نه زده کړه وکړي باید داسې کار ونه کړي چې د هغوی په ګډ ژوند کې شخړې او خوابدۍ رامنځته کړي او ژوند یې په غم او درد کې تیر شي زموږ مسؤلین هڅه کوي چې زموږ په مرسته تاسو ته د ښه ژوند کولو لارې چارې در زده کړي تاسو پوهیږئ چې زموږ کیسه تاسو ته ډېر څه در زده کوي زه تل هڅه کوم چې د خپلو ملګرو په همکارۍ تاسو ته داسې پیغامونه در ورسوم چې په ټولنه کې د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټه شي دا هغه پیغامونه دي چې ستاسو د ژوند د ښه کولو لپاره یې موږ تر تاسې در رسوو څو تاسو ترې په خپل ورځني ژوند کې ګټه واخلئ نو له موږ څخه مو خپل نظرونه او مشورې مه سپموئ زموږ مسؤلینو ته ستاسې مشورې مهمې دي موږ باید وپوهیږو چې زموږ کار او زیار تاسو ته څومره ګټور وو او تاسې ترې څومره راضي یستئ
سلام زه امید یم یو کال مخکې له ښوونځي څخه فارغ شوم که څه هم تاسې ما او زما ټوله کورنۍ ښه پېژنئ خو زه بیا هم درته وایم چې زه له تاسو ټولو سره ډېر عادت شوی یم او د زړه له کومې در سره مینه لرم. هیله مې دا ده تر دې دمه چې ما کوم پیغامونه تاسو ته وړاندې کړي دي تاسو ته ګټور تمام شوي اوسي او په ژوند کې مو مثبت بدلون راغلی وي. زه هڅه کوم تاسو ته هغه ګټور ښوونیز پیغامونه در ورسوم چې په چمتو کولو کې یو کارپوه او متخصصه ډله زیار باسي. که تاسې ما ته ځانګړې سپارښتنې او پیغامونه لرئ زه به د دې ډلې په همکارۍ هڅه وکړم چې ستاسو سپارښتنې عملي کړم. زه تل زیار باسم ستاسو د خوښۍ لپاره ټولې کړنې په مینه ترسره کوم ځکه چې ماته ستاسو رضایت او خوښي مهمه ده. زموږ مسؤلین ستاسې مشورې اوري. موږ هیله لرو چې له موږ سره اوسئ او موږ ته مشورې راکړئ.
سلام، زه ملالی یم، 12 کلنه یم او په څلورم ټولګي کې درس وایم. د دلاور خان او صدیقي لور یم. دومره وخت چې له تاسو سره وم هڅه مې کړې زه خپل همزول او ماشومانو ته د پاکوالي، روغتیا او نورو برخو کې ګټور پیغامونه وړاندې کړم چې په خپل ژوند کې ترې ګټه واخلي. دا خبرې او پیغامونه چې ما تاسو ته وړاندې کړي له خپل ځان او په خپل سر مې نه دي ویلي، بلکې د مسؤلینو لخوا راته ویل شوي دي. زه غواړم په خپل خبرو کې تاسو ته پیغامونه در ورسوم او له تاسو سره د زړه خواله وکم. ما مې کورنۍ ته لیک او لوست ته هڅوي او ما ته ښه او ګټور کتابونه اخلي. هیله ده چې تاسو هم د خپلې کورنۍ له ماشومانو سره مینه وکړئ، وې هڅوئ او ښه لاره ور وښیئ.
سلام علیکم، زه معلم دانش یم. زه د خوشحال خیل د ښوونځي ښوونکی یم. زه په ډیره مینه او اخلاص خپلو زده کوونکو ته درس او سبق ورکوم ځکه چې د نن ورځې ماشومان د سبا ورځې لویان او د دې وطن خدمتګاران دي. دوی د سبا ورځې وزیران او ولسمشران دي. باید د نن ورځې ماشومان په غوره شکل وروزل شي سو د خپل هیواد او ولس د خدمت جوګه شي. تاسو هم خپل ماشومان ښوونځیو ته ولیږئ سو د علم په ګاڼه سنبال او ذهن روښانه شي.
سلام، تاسو ټول ما پیژنئ؟ زه دکاندار غونچه ولیم. زه کلی په کلی ګرځم او سودا خرڅوم. لومړیو کې مې یو وړوکی دکانګی درلوده، خو وروسته مې په یو ښکلي زرنج کې ګرځنده دکان جوړ کړ. سو د کلیوالو د اړتیا وړ ټوله سودا راوړم. زه له خپلو کلیوالو او کلیوال مو له ما راضي دي. زه بې انصافي نه کوم او نه خو چاته وړیا سودا ورکوم. که زما په هکله کوم نظر لرئ، هیله ده چې زموږ له مسؤلینو سره یې شریک کړئ. د خدای په امان.
سلامونه ګران اوریدونکو، زه سنگین یم. ډیر وخت خوشو چې موږ او تاسو یو بل پیژنو. تاسو زما د ژوند له ټولو رازونو خبر یاست. زه د خپل ژوند او کورنۍ زیاتره کیسې تاسو ته وایم، دا ځکه چې زموږ او ستاسو ملګرتیا ده. ما د خپلې کورنۍ خوښي، غم او درد ټول له تاسو سره شریک کړي دي. زه د یوې باسواده کورنۍ غړی یم چې تاسو زما د کورنۍ له ټولو غړو سره بلد یاست. زه هیله لرم څو د خپلو خلکو هیلو ته د عمل جامه ور واغوندم. زموږ لویه هیله دا ده چې یو داسې کلی ولرو چې په ټول افغانستان کې یوه بیلګه او نمونه اوسي. د دې کار لپاره باید موږ ډېرې هڅې وکړو. زه په خپله خوښه هیڅ څه نه وایم، بلکې د هغه متن تابع یم چې زموږ د کارپوهانو ډله یې موږ ته راکوي. هو رښتیا، زما میرمنه شبنم زما د ژوند یوه ډیره ښه ملګرې ده او زه په ډیرو برخو کې ورسره مشوره کوم.
السلام علیکم، زه حاجی شیرین یم. پوهیږم تاسو به له ځان سره وایئ چې حاجي صاحب خپل الوادونه څه ډول روزلي دي، مګر که رښتیا راباندې وایئ دا هغه څه دي چې په ډرامه کې ستاسو د لارښوونې لپاره راوړل کیږي. سو تاسو ترې زده کړه وکړئ. ګنې په حقیقت کې داسې نه ده. په رښتینی ژوند کې زما اولادونه ډېر هوښیار، ځیرکه او بانظافته دي. هغوی تل پاکي او نظافت ته ډېره توجه کوي. دلته زما د اولادونو ناپاکي د دې لپاره ده چې ستاسو ماشومان د پاکۍ په ارزښت پوه شي او له ناروغیو وژغورل شي. زه له تاسو ټولو سره له زړه نه مینه لرم او خپلې چارې مې په خورا صداقت سره سرته رسولې دي. نو ځکه خو باید تاسو هم له ما خپله مینه ونه سپموئ. تل زما اولادونو ته دعا کوئ چې خیالي له خیال پلاونو او شمس له خزلو او ډیرانونو نه لاس پسر شي.
سلام، زه خیالي یم خو په رښتیا د خیال په ټالونو کې نه ځانګم. زه چې ستاسو لپاره هر څه کوم یا هم څه وایم دا د دې کیسې هغه کرښې لولم چې ما ته یې سپارښتنه کیږي. په اصل کې دا هغه څه دي چې موږ ته یې زموږ ورځنی یا رښتینی ژوند راښیي. زما تل دې ته فکر وي چې انسان باید بریا ته د رسېدو لپاره هڅې وکړي. زه ځوانان ښېګڼو ته را بولم. زه په رښتینې ژوند کې بې ځایه خیالونه نه ګورم، بلکې زما ژوند په فکر او په حقیقتونو ولاړ دی. دا چې زه یو خیالي بني ادم یم، دا ماته د خپرونې د لیکوالانو لخوا ویل شوي دي چې له دې لارې تاسو ته پیغامونه در ورسوم. په دې برخه کې زه هیله لرم چې ستاسو له نظرونو نه هم خبر شم. نو تاسو ته مې وړاندیز دی چې خپل نظرونه او وړاندیزونه مو راسره شریک کړئ.
سلام علیکم. تاسو ما ښه پیژنئ چې زه شاغایم د استاذ پیروس کلینر. مخکې به مو ډریوري کوله، اوس مو د ډریوري تر څنګ یو ګرځنده هوټل هم جوړ کړی دی. درس او تعلیم کې له خپل استاد نه تکړه یم، لیک لوست هم کولای شم. تر دې دمه چې ما څه کړي یا مې ویلي دي، دا هر څه ماته د ډرامې د کارپوهانو لخوا راښودل شوي دي، او ما هم د هغوی د لارښوونو سره سم تاسو ته وړاندې کړي دي. د دې لپاره چې زه تاسو ته تر دې ښه رول ولوبوم، نو مهرباني وکړئ خپل نظرونه مو راسره شریک کړئ. د خدای پامان.
السلام علیکم زما ګرانو دوستانو. تاسو خو ما پیژنئ، زه دلاور خان یم. ډیر وخوش چې ستاسو د کورنو میلموم. تاسو زما د ژوند هر څه نه ښه خبر یاستئ، او تاسو خو پوهیږئ چې ما څومره سختې تیرې کړي دي، او همداراز له کلیوالو سره مې په کومو برخو کې مرستې کړي دي. د سلامت په جوړولو کې مې له خپل وس سره سم مرسته وکړه، په ځانګړې توګه د لرګینو وسایلو لکه میز، څوکۍ، کړکیو او دروازو په برخه کې. ما ته د خپرونو جوړونکو دا ویلي وو چې زه باید کوم کارونه ترسره کړم، ځکه دا زما نقش او رول دی.
السلام علیکم، مولوی عزیز الرحمن یم. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، زه د خوشحال خیلو د کلي د لوی جماعت ملا امام یم. زمون کلیوال زما ډیر قدر او عزت کوي، کور یې ودان. زه هم د خپلو کلیوالو تر ټولو نږدې خواخوږی یم. له سپینګیرو سره سپینګیری یم، او له ځوانانو سره ځوان. د کلي وړو ماشومانو ته په جومات کې سبق وایم. زمونږ د کلي ماشومان په ډیره مینه جومات ته راځي، او د ښوونځي تر څنګ جومات کې له ما نه سبقونه وایي.
السلام علیکم. تاسو به زما په اړه ډیرې اخوا دیخوا خبرې اورېدلې وي، خو په حقیقت کې نه زه د چرګو غلیم او نه مې د چا ډول مات کړی دی. زه همت خان یم، او دا کارونه ځکه کوم چې تاسو ته دا پیغام ورسوم چې زما کارونه سم نه دي، او تاسو باید داسې کارونه ونه کړئ. زما ژوند تاسو ټولو ته یو درس او زده کړه ده. سمه ده چې پلوشه مې ډیره زورولې ده، خو دا کارونه د مسؤلینو په غوښتنه کوم. زموږ مشران زما په دې کارونو سره غواړي تاسو ته دا دروښي چې په خپلو کورونو کې تاوتریخوالی او له ښځو سره بد چلند مه کوئ. زه په رښتینې ژوند کې ډیر باادبه او مهربانه سړی، هیچ چاته مې زیان نه رسی. نو زه به بیا خپلې میرمنې او لور ته څنګه زیان ورسوم؟ ښایي تاسو به زما د بدو کړنو له امله ما ته په غوسه یاست، مګر بېغمه اوسئ. زه ډیر ښه او خوش اخلاقه انسان. که زما اړونده کومې کیسې لرئ او داسې څه مو په زړه کې وي، زموږ له مسؤلینو سره یې شریک کړئ، ځکه چې دا ستاسو خپرونه ده او ستاسو نظرونه پکې مهم دي.
ګران اوریدونکو سلامونه، مې ومنئ. زه ستاسو نسرین ترور یم. ډیر وخت کېږي چې ستاسو د کورنو میلمانه یم. زما خوښیږي چې په خپل رول سره تاسو خوشحاله کوم، او تر څنګ تاسو ته د ژوند په اړه ګټور درسونه درکوم. زه غواړم تاسو ته دا ووایم چې د ماشومانو د زیږون لپاره زما تر کوره روغتون ډیر غوره دی، او که بیا هم اړتیا وه او روغتون ته د تګ امکانات نه برابر، باید ناروغ مو یوې داسې دایې یا قابلې ته ورولئ چې د عام روغتیا وزارت لخوا یې عملي او مسلکي زده کړې کړي وي، او په خپلو کارونو کې قابل اوسي. کومې چارې چې ما ترسره کولې هغه د دې لپاره وي څو تاسو قدرمن ترې درس واخلئ. هیڅکله په خپل سر او د بې تجربې کسانو په مشوره خپل ناروغان متداوي کوئ، بلکې د متخصصو ډاکترانو مشورو ته غوږ ونیسئ او عملي کوئ، ځکه هیڅوک هم نه وایي چې زما شړومبې تروې دي.
سلام علیکم دوستانو، کور مو لغلی ډاکشا. زه چنار ګل یم. فکر و نه کوئ چې زه لیوانه یم، ځکه زه لیوانی سپی نه یم خوړلی، روغ جوړ یم. هغه زما نقش یا کردار و چې لیوانی سپی خوړلی وم. زما رول ځکه داسې و څو ستاسو د خوښۍ او خوشحالۍ لامل شي. په رښتیا خو نه زه ډول وهلی شم او نه پخلی کولی شم. دا زموږ د دې داستان برخه ده. چې ماته یې د عملي کولو دنده راسپارل شوې ده تر څو تاسې خوشحاله کړم. تاسې کولی شئ خپل وړاندیزونه مو زموږ مسؤلینو ته وسپارئ څو په راتلونکي کې یې عملي کړو تر څو تاسې زموږ ډرامه په خوند او خوښۍ واورئ. زموږ ډرامه ستاسې لپاره ده.
درنو اوریدونکو، د هیلو وړانګه ډرامه ستاسو لپاره ده. زموږ کاري ټیم تل هڅه کړې چې تاسو قدرمنو دوستانو ته پیچلي علمی او صحیح پیغامونه په ډیره ساده او روانه ژبه د هیواد د غوره ممثلینو په مرسته وړاندې کړي، سو هم پرې پوه شئ او هم د ډرامې له اورېدو نه خوند واخلئ. زموږ موخه ستاسو او ستاسو د کورنیو د غړو ښه روغتیا ده، نو د خپل ځان او خپل کورنۍ روغتیا ته تل متوجه اوسئ. تر بیا مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لالای مکوا منا میلاکا زلر شمر در خورا ولا کیرا نا وخلی
پوڅ خبره مو شور دی و وړو.
چنار گل کاکا ته د ملالای تو ګورا منه را ناغستې د نه راکې.
ملالای ولی دل شمس نه منه خستې ده.
چنار گل ماما شمس ډیر مردار خورا لګدې زکه خوتل مریض وی کله نا ولی وبس کی کله نا ولو زایونو کی لوبي کوي اوس زده مردار منه خوري ته دې مانی تو ګورا
وی دا خو پر احتیاج ډیر نه ولی ده. شمسا ملالای خوایي دا مانا خود خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا د کلی ټول ماشومان انداز منی خوري یوازې زه خونیم.
اوهو د کلی ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي که پو نشي ټول به ناروغ شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګ ډرامه دی واوري ټول به پوه شي.
وا وا څه ښه پخه خبره دی وکړه. رښتیا چې هوښیار ملالای که د هیلو وړانګ ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډیرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
تاندې تانګې
د ځوانانو خبرونه.
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام، هله دا چې خبر وي او ژوند به مو هم په خیر تیری کی. ایوی بل خبرونه ته موزه همایون هیواد هر کله کوم. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې لومړی د پوهنتون د یو استاد خبرې دراوړو چې په ډېرې سختۍ د ډاکټرا تر کچې زده کړې کړي.
پاره وختونو کې چې زه په خونځي کې وم زه ډېر مزایل براتل مو په ډېر سختیو کې درسونه وایلي. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل بچکل راغله بس مکتبونه په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ د رسختې دی وخت نو په منډو منډو به مزان کور ته ورسوه.
هم دا ډول د خبرونې په بل برخه کې ټکنالوژي ته د ځوانانو په تمایل بحث کوو.
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکی وسایل څخه کار اخیستل ګټور دي خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي عمرونه کم دي د اتلسو څخه کم دي د لپاره باید په پوره ډول تنظیم وي.
ډاکټر سید اصغر هاشمی چې د ډاکټرا تر کچې په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړي د محل د کونړ د سید جمال الدین پوهنتون استاد دی. نو موړی په ایران کې زیږیدلې خو اصلي ځای د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ ده. په وکلنۍ کې لکډوالۍ بیرته هیواد ته راستون شوی او د لیسې او لیسانس دورې زده کړې په ننګرهار او په پښتو ادبیاتو کې ماسټری او ډاکټرا یې په کابل پوهنتون کې کړي. ښاغلی هاشمی په مختلفو ادبي برخو کې لیکل کړي چې ډېر کارونه یې څېړنیز دي او تر دې دمه یې شپېته کتابونه چاپ شوي دي. ښاغلی هاشمی وایي علمي سفر یې اسانه نه و او ډېرې سختې ګاللې دي چې د ډاکټرا تر کچې زده کړې کړي. نو موړای د خوانځي د دورې د سختۍ او کیسه داسې کوي.
د خوانځي د دوران کز ستون زیو په هغه وخت کې ستون زی زخت ډېرې وي. انقلاب او دوره زی په افغانستان باندې پاره وختونو کې چې زه په خونځي کې مو زخت ډېر مزایل براتل. مونږ په ډېر سختیو کې درسونه وایلي. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل بچکل راغله بس مکتبونه په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ درسخته یې وخت نه په منډو منډو به مزان کور ته ورسو او کور ته بم چې راغلو په کورونو کې به په کوټو کې نه اوسېدل. داسې هر کور یې وزیر زمینی درلودل چې هلته به دوی پټېدل. بیا به عمالته په دې زیر زمینیګانې کې ناستو. سما خیادیږي زمونږ یوه زړه نه و اوس وفات د خدای دی وبخي. بس دې بده قران شریف زمونږ په سرونو باندې نیولې. کله کله به مو بیا په دې زیر زمینی کې هم درس ویلې. ځکه زما پلار په هغه وخت کې د پونتون استاد وو. په مونږ باندې ډېر تاکید کوه د درس. مونږ چې د ایران نه راغلو یا ولته دا شی و چې په ایران کې په هغه وخت کې افغانانو ته د مکتب د ویلو موقع نه و. یعنی افغانانو مکتبونه نه شو ویلې. په همدې اساس باندې یا ولته دا شی و چې مونږ راغلو افغانستان ته. خو دلته شرایط ډېر سخت وو. د انقلاب نه تښتیدلی و. خو بیرته همدغه د انقلاب په شروع کې بیرته راغلو. زه خپل چې په حال کې کم ژوند کوم د تیر نه یو ډول کله کله په عذاب اوسېږم. چې هغه هغه د مسافرت د وختونو او همدارنګه د هغه وخت چې موږ ډیر واړو د جنگ او جګړې سره ارتباط لید. خوږی خاطرې د کوچنیتوب ډیرې کمې.
ښاغلی هاشمی وایي کورنۍ لوستې وه ځکه د جګړې په سختو وختونو کې همدای هڅاو چې ښوونځی پرې نږدي او خپلو درسونو ته دوام ورکړي. خو نوموړی وایي یاد وضعیت او د لوستو کسانو سرګردانه ژوند یې د زده کړو په اړه ذهنیت یو څه منفي کړی و.
انګیزه خو به د کورنۍ لخوا راکول کېدله. ما یاد وکړله زما پلار د پونتون استاد او د پلار نه مخکې هم کورنۍ کې د تعلیم او تحصیل مونږ ته یو ډول په میراث پاتې وو. زما نیکه د نن نسل کاله مخکې د افغانستان د لومړنیو دارالمعلمین د فارغینو نه وو. په هغه وخت کې د مولوی صاحب حبیب الرحمن د بسرام د دې هم صنفي وو. دوی لومړني فارغین د دارالمعلمینو چې شپږم صنف نه په کابل کې فارغېدل. کورنۍ کې د تعلیم سلسله پاتې وو زمونږ کورنۍ ته. او دوی به زمونږ په خپلوانو کې په هماغه کورنۍ او هلکانو باندې به حساب کوو چې چا به درس ویلو. نو کورنۍ مور او پلار به ډېره انګیزه راکوله چې مونږ باید درس وایو تعلیم وکړو. او د مشکلاتو د حل یوازینۍ لار همدغه تعلیم او تحصیل دی. خو بیرته چې مونږ به چاپیریال او ټولنه کتله په ټولنې کې به نهایت ډېرې ستونزې وي. مونږ پوهېدلو په هغې وخت کې چون فکر دومره داسې نه وي چې سړی د پیشبینیګانې وړاندوینې کولی وشي. ما فکر کاوه چې تعلیم به دومره ښه شی نه وي ځکه په هغې وخت کې اکثره تعلیم یافته وو خلکو ډېر خراب او سخت ژوند درلوده. چې یو ښه مثال زما خپل پلار و چې د پوهنتون استاذ و. په درېو څلورو پنځو او شپږو میاشتو کې به یې دې ته معاش نه ورکوه. شپږ میاشتې وروسته چې ورته معاش ورکړه هغه به هم 3000 روپۍ وي چې په هغې به هېڅ نه کېده. خپل زما د کورنۍ ماته یو فکر راکوه چې که تعلیم ښه شوی نو ولې مونږ دومره سخت ژوند درلوده. نو داسې یو حالات. خو بیا هم کورنۍ به ویلې چې تاسې تعلیم او تحصیل وکړئ. د وخت او زمان په تیریدلو سره حالات ښه شو او دا زمینه سازي وشوه. اکثر ځوانانو خپل تحصیل او تعلیم پوره کړ او خوشبختانه د خدای پاک به خوښه وه چې مونږ هم څومره چې توان و زده کړه مو وکړه.
ممکن ډیر زده کوونکي او محصلان وي چې شرایطو ته په کتو سره به یې د زده کړو په اړه ذهنیت بدلیږي او په یوه مرحله کې خو به دا فکر هم ورلویږي چې زده کړې په درد نه خوري او هڅه کوي چې پرېږدي. ډاکټر سید اصغر هاشمی چې په ماشومتوب کې ورته فکر درلود او زده کړې د ژوند د ډیرو ستونزو یوازینی حل ګڼي.
دا خو انسان خو په تحول کې په بدلون کې دي. او دا چې انسان فکر هم په یو حال نه پاتې کیږي. بهرنی او داخلي جوړښت هم په بدلېدو دی. مونږ په چیرې نه کې همدا خبره کوو چې په ژوندۍ سړی باندې تحقیق م کوي ځکه ژوندۍ سړی په تحول کې دی په بدلېدو کې دی. رښتیا هم ستاسو خبرې په تایید باندې چې هغه فکر چې ما په وړکتوب کې درلود اوس ډېر بدل شوی دی. او اکثر ځوانان د وړکتوب فکر د هر عمر فکرونه فکر وخت او زمان په تیرېدلو سره بدلېږي. نو تعلیم او تحصیل ډېر ښه شی دی. په هر ډول شرایطو کې باید زموږ ځوانان ترلاسه کړي. هغه څه چې په ډېر سختۍ لاسته راشي هغه د هغې بې ارزښت هم ډېر وي د هغې اهمیت هم ډېر وي. او ژوند خو د همدغه مشکلاتو یوه مجموعه ده. بغیر د ټول نړۍ چې پیدا شوې ده همدغه تضاد د قانون پر اساس باندې خوشحالي که پکې شته خفګان هم شته که سخته پکې شته خوشحالي هم شته. نو دا 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 باید موږ ومنو دا 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 خبرې شته په ژوند کې.
د سید جمال الدین پوهنتون اوسنی استاد سید اصغر هاشمی وایي کله چې د پوهنتون د لیسانس دوره پیل کړه له لومړي سره یې هوډ درلود چې ډېره خواري به کوي او ځان به اول نمره کوي.
د خونځي په دورې کې ما ډېر درس ویلي سره د دې چې حالات جوړ نه وو. ما غوښتل چې زه طب ووایم او یو ډاکټر اوسېږم. خو د ژوند شرایط داسې شو چې ما 15 کاله درس ونه ویلی او د درسونو نه لرې پاتې شلم. خو بیا په تعلیم و تربیه پوهنځی د ننګرهار کې په 1400 کال کې زه کامیاب شلم او په 1400 کال کې زه فارغ شلم. او په دغه وخت کې چې د لیسانس دورې محصل وم په دې وخت کې مې نو کوشش کاوه چې زه باید په خو نمرو باندې فارغ شم. خو مې یادېږي چې دا اول سمستر چې کله درسونه شروع کېده ما یو استاد ته وویل چې زه غواړم چې اول نمره شم. ما په هغه وخت کې پهلوانی کوله، مطلب زما مسلک په ورزش کې پهلوانی و او ما ډیره ښه پهلوانی کوله. ټولو خلکو د پهلوانی مسلک نه پیژندلم. بیا استاد خمی یادیږي راته ویل چې دا خو پهلوانی نه ده، دا خو پونتون دی، دلته اول نمرګي نیول اسانه کار نه دی. خو ژوند کې زما له ټولو ځوانانو دا غوښتنه ده چې دوی باید د یو ډیر قوي تصمیم درلودونکي وي او هیڅ وخت د یو کار یوې ورځې نه بلې ورځې ته پرېږ نهږدي. د مثبت فکر خاون وي او هر کار چې شروع کوي په ډیر مثبت فکر باندې شروع کړي. هیڅکله هم ونه وایي چې زه دا کار نشم کولی. ما د وړکتوب نه هر کار چې کوو تصمیم همدا شوی چې زه دا کار کوم او کولای شم او هیڅ ډول معنی زما مخه نشي نیولی. دا زما تصور او فکر. بیا هماغه و چې زه د یوې بلې دنیا نه تللی وم د تحصیل په طرف باندې، ځکه زه د لیسانس د 12 صنف نه چې کله فارغ شلم زه د لیسانس دورې ترمنځ زما شپږ کاله یو خالیګا وه چې د ځینو ستونزو پر اساس باندې ما ونشو کولی چې زه شپږ کاله درس ووایم. یو بل کار ته ما انتظار کاوه. نو د پونتون نډیر لري پاتې هم خو ما غاول سمستر نه مې اول نمرګي ونیول. بیا مې ډیره خواري کوله ان تر دې پورې چې ما ته به ځینو استادانو ویل چې ته دونه خواري کوې نو د دې په ځای به دې تب ویل، هغوی به دا خبره کوله. نو ادبیاتو کې چې دومره خواري کوې نو بیا ما غوښتل چې پونتون نه چې فارغ شلم په 1400 کال کې کونړ سید جمال الدین افغان پونتون نه وای جوړ شوی. اسناد مو ورته ورکړل. مونږ د اولې دورې هغه استادانو چې بیا مقرر شلو پکې په 1400 کال کې او دا جریان هم دغسې دوام لري تر نن ورځې پورې.
ډېری ځوانان به وي چې یوازې د ښوونځي په لوستلو یا هم د لیسانس په کولو سره د زده کړو بهیر پای ته رسوي او فکر کوي چې له دې ورهاخوا زده کړې کول په کار نه دي. خو ډاکټر سید اصغر هاشمي وایي ځوانان باید تل د زده کړو بهیر ته دوام ورکړي او ژر دې زړه نه وهي.
زه په دې باندې پوهېږم چې زموږ ځوانان چې کله د لیسانس دورې نه فارغېږي، د لیسانس دورې نه وروسته د دوی سره داسې یو فکر وي چې تعلیم او تحصیل د دې لامل کیږي چې انسان په یو اقتصادي ژوند جوړ کړي. اول خدای ځوانان باید په دې فکر کې شي چې تعلیم او تحصیل د انسان چې دا فکر ژوند جوړ کړي او همدارنګه دا یو شي کولای چې ځان وپیژني، ټولنه او چاپیریال وپیژني، همدا به بس وي، یعنی یو ښه انسان شي. ضرور نه دی چې د وظیفه د تعلیم او د تحصیل په وسیله باندې پیدا کړي. دا یو خبره. دویمه خبره دا شته چې زموږ ځوانان د ملون دا خبره ده چې د چاپیریال او د وراثت تر تاثیر لاندې دي. کورنۍ په کې ډېر مهم رول لري. د مور او پلار تشویق، هڅونه، تعلیم او تحصیل، همدارنګه چاپیریال په کې ډېر مهم رول لري. چې په چاپیریال او ټولنیزو حالاتو کې بیا اقتصادي او سیاسي او ټولنیز دا ټول حالات دي چې دا هم په انسان باندې تاثیرات لري. په افغانستان کې دغه ستونزې نهایت ډېرې دي. کم چې د کورنۍ سره ارتباط لري، وراثت سره او چاپیریال او بل چې د چاپیریال سره ارتباط لري. خو ځوانانو ته مې هیله ده چې لیسانس دورې نه چې فارغېږي په عین وخت کې دوی سره باید دا فکر موجود وي چې دوی ماستری وکړي او ماستری نه چې فارغېږي باید دوی ډاکټرا وي. هغه ځوانان چې ورته زمينه سازي موجوده وي، په اقتصادي لحاظ باندې کوم مشکل ونه لري، د کورنۍ لحاظ باندې مور او پلار سره شاته ولاړ وي، خپلوان ولاړ وي، نو دوی باید تحصیل وکړي. چې ځکه تعلیم او تحصیل زمونږ استادو د نجات یا وخلاره کېدل شي. نن چې څومره ستونزې په افغانستان کې دي، په علتونو کې یو اساسي علت هغه د علم او تعلیم او پوهې د کچې ټیټوالی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ.
اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی، ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیرې ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځ سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي، خو ډېر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي. په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه ښکته وي. دا کابل اوسیدونکي صالحه د خپلې خور کیسه راته کوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصروفوي.
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل، آیپډ یا همداسې نور الکترونیکي وسایل ته لاسرسی پیدا کړي، په یو دي چې هغه ته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه لغنه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصروف وي او ډېر وخت ورکوي ورته. لکه زما یوه خور ډېره خپل آیپډ کې مصروف وي، گیم وکړه یا مکسونه جوړ کړه یا ډاونلوډ وکړه، دا خبرې دي او دې کې مصروف وي. درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکی زاهد سمدزی وایي دا کورنۍ مشران په خپلو اولادونو خیال نه ساتي، ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته ښیي.
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا د دوی 13 کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپلو درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وایي، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نورو شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا تلیفون دی، آیپډونه دي او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساعتونو باندې هلته مصروف دي. د کورنۍ لخوا یا بیخي د کار ته نه پرېښودل کېږي یا چې هغوی په پټه لاسرسی پیدا کوي، بیا نو ټول وخت په هغه مصروفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساعتونو باندې په داسې پروګرامونو باندې په هغه لحظه به شاید د هغه مصروفیت وي، نه یې په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې یا په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاروي، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا ده چې هم به یې وخت ضایع کړی وي، هم به په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکیو ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي، ځکه د ده په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټکنالوژۍ سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي، هغه د دې دنیا د پرمختللې دنیا یوه ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې، د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته همدغه وسیلې ورکړي، موبایل په لاس کې ورکړي، نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کیږي چې مثلا سره کم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا سره کم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چل یې هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکیو ځوانانو یا ماشومانو ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډېر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت یې باید منظم کړي، ځکه که چیرې یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډېر وخت لپاره پرله پسې ساعتونه د موبایل ته ګوري، یو خو یې ممکن د ده سترګو ته تاوان ورسوي او بل دی له درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډېر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې دپاره کورنیو ته پکار دي چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول به د خبره نه ده، خو د ده په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چیرته لیرې د کوره درس وایي یا چیرته په کار اخته وي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي، خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د ده احوال نیسي، که نه د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل سي او ورسره یي. داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کاره لویږي، د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکړل سي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
للس کلولو کلونو تر اتلس سکم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډیر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. کچیر ته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړي وي او ساتیری هم شوي. همدا اوس د کانکور لپاره ډیری دغه اپس پیدا شوي دي، مثلا تیر ورځ ما یو پروګرام د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د 89 ټول د کانکور سوالونه دي، په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپل یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړ، په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا مغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یې تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کاوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا موبایل کارول تنکې ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبت وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې لاتلس کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د اتلسو څخه کم دي، دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دیشه ته ډیر پام اوښتې دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته د دې ورځنی هغه د ژوند ډول ته د تاوان ونه کوي. نو په واک ورکړل سي خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا.
ما څه ډول پام پی وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کې دلای سي. یو د دې چې د شي تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایل ته اړتیا لري، مثلا ماشومان ته کټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځین مواد واچول سي، ښه خبره ده. خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده دي لپاره نه ده ضروري. نو یو دا شی دی، دا شی تشخیص دی. دویم موضوع دا ده، حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د گیمونو لپاره او یا لپټاپ څخه د گیم استفاده کول، دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې هلته قاعده دا ده، ماشومانو ته په هفته کې یوه ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دوی بالکل آزاد دي، په کور کې پلی سټیشنونه ورته جوړ کړي دي، په هغه کې دوی گیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړي دي. نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي چې ته گیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفوه، خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان هم په دې شي پوهېدلی دي چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار وانخلم او دوی ته دا موضوع تشریح شوی دی.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډیر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدی شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي، ورته ویل سي په ښوونځیو کې باید په ښوونځیو کې ورزده کې نن سبا څه ډول ژوند کوي، د ژوند ډول یوه برخه دغه هم د دوی څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي. دویمه برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کیږي، کلویان مثلا خپل وخت نه تنظیم کړی، د ډوډۍ په جریان کې هم فرزند له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره دوی فرزند گیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي. نو دا ډیر ضرور د سی ماشوم ته ویل سي او هغه وویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړی دی، بیا دوی هم پیږي او هغه کار کوي. خو که دغه سي نه وي، نه په ښوونځي کې ورته ویل سي نه په کور کې، ماشومان مثلا دغه شی په خپل نه کې مراد، نو بیا ډیره سخته خبره ده ماشوم ته ویل سي او هغه خبر هم بیا ومني. ټکنالوژي او یاد ځیرک وسایل څخه استفاده یو احتیاط دی او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنقید ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولای شي؟
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري خو ډیره استفاده تا ته تاوان لري. پیل باید له دې ځای څخه وسي. دا ډیره سخت خبر ده سي ماشوم یا تنقید ځوان په خپل دا درک پیدا کړلای سي د دې استفاده باید زه تنظیم کړلای سم. نو پیل دغه دی سدي پر دې شی وو پوهاول سي. له هغه وروسته کدی یو ځل پر دې پوه سي بیا نو دا شی ځان ته تشخیصولای سي 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 د زفرزن له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولای سم. ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلای سم. مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرزن په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول گیم هم پکې کولای سم. مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولای سي سي استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلای سي. مونږ ته د خبر زبیا هم تکراروم پیل له دې ځای څخه د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغه په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول د تاوانونه دي او ګټې هم لري خو که تاسو دا شی تنظیم کړلای سي او باید تنظیم کړئ.
دونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په پاک لاس پرم.
بربادیم اوس د درد کور بنیاد یم لاس می پور تکای په کی زمرهم جلال آباد یم یارت چی پکې نه دنیا خاد زنا خادیم د چومی روزونو زکا ماوی زبتا تیاد یم تادا فکر چر تکڑے صبح مد چا اولاد یم تیرا شیخی گا کی میں واخلی زہم حقا پری زاد یم پلر مال لمنو مورکڑو یو دعا یم خوزباد یم کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا او باوزا سخکارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا
اصل کیم زاوزا